سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږیاس د خبرونه درته زه فرشته سها کړاندې کوم په سر کې خبرونه پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړی دي په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر ادارې باختر اژانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی و خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سلطنه چې جالی میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي نوموړي ډاډ ورکړی چې تورخم د ټولو هغو کسانو پر مخ خلاص دی چې اصلي اسناد لري یاسر خان زیاتوي چې ناروغان تورخم ته له رسیدو سره سم د پاکستان ویزې ترلاسه کوي او د لاریو ډرایوران په ځانګړو کاغذ نو تګ راتګ کول شي او هیڅ بندیز پر نشته د پاکستان صدر اعظم وی پاکستان په تیرو سو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه وو خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړی دي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي شابه شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغمل وړ نه دي کاغله شریف زیاته کړې ده چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي دا ستونزه له سولې زلارې حل کړي هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته اشاره وکړه او وی ویل د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي شریف د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال د اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی وو له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي حقدار چې چاپ شوي کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کم ته واستول شو هغه پرون د ازادۍ رادیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتی ډول د دې د خلاصېدو غوښتنه رد کړې د حقدار مدافع وکیل صالح افه فردا ته ول د دې د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړې چې کا دا غوښتنه هم را چینو ایران ته د حقدار د بیرته لیږلو امکان ښایي زیات شي حقدار تیره میاشت فردا راډیو ته ویلي وو چې د دای په استانبول کې په کډوالو پسې د پولیسو د چاپو پر مهال نیول شوی دی حقدار د 2009 کال د لانجمنو انتخاباتو وروسته هغه مهال له ایرانه ووته چې د ده او ګڼ شمېر نورو لیکوالانو او ژباړونکو نومونه د پراخو مظاهرو د پارونکو کسانو په لیست کې وو چې ښایي د استخباراتو وزارت چمتو کړي وو د شمالي امریکا د هوایي دفاع پوځي مرکز پرون وویل چې متحده ایالات او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداری ورکړی چې دوه روسي او دوه چینایي جیټ الوتکې د الاسکا هوایي قلمرو ته نږدې ولیدل شوې د مرکز په یو بیان کې وویل چې دا الوتکې د جولای په 24مه کشف او وموندلې په بیان کې راغلي دي چې دې الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایي حریم ته نوې ننوتې خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت څاري په پام کې ده چې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمینې هوانا سواحلو ته ولاړ شي د روسیې ریا نوستي اژانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي یو د غزمی او یو د تیلو لیکدونکي کشتۍ به له روانې شنبې څخه د جولای تر 13مې پورې د هوانا بندر ته ورسیږي او د روسیې پوځي ماڼوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو له مشر سره وګوري اوکران وایي د دې هیواد په څه باندې وو سیمو کې د روسیې له 8 توغول شوی بی پیلوټ الوتکو څخه 15 وشتلې او شنډې کړې دي د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډرونونه نن سهار وختي د اوديسي خرسون میکلایوف اکیف سومی جیتومیر او چرکاسی سیمو پر سر وشتل شوي او لمای ځوړل شوي دي بیان زیاتوي چې درې نور ډرونونه د رومانیا له پولې تر وختو وروسته ورک دي د ناټو غړی رومانیا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د اوکراین جنوبي پولې ته نږدې د تولیسیا او لسوالۍ خلکو ته د دې ډرونونو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبر ورکړل شوی دی په تیرو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې رومانیا دې ته ورته خبرداری خپروي خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي.
د ښځو موجودیت په ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
د افغانستان د حکومت ځینې برحاله او پخوانی کارکوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي.
درای هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په کې یو ځای هم وو چې مخفله په تیرو ارګانو کې وظیفه درلودله او د دې د راتګ سره مخفل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو ژوبڼ جوړ کړی دی او خلک له لرو ځایونو د مرغانو لیدو ته راځي.
موږ د خپل سچېري لپاره راځو، بس یو وخت راځو، ډېر کمونه مرغان شته، ډېر میلیان ورته راځي، د لرې لرې ځو سره راځي. دغه ولایت پرېږده کندهار سره.
په دې مجله کې نور راپورونه د افغانستان او نړۍ په اړه درته لرو، راسره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي. د دغه دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګټه راپور کې چې د جولای د میاشتې 15مه نیټه خپور شوی، راغلی چې کابو تیا سلنه افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه سیمایزو چارواکو سره هیڅ اړیکې نه لري. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال په پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او فعالانې هم وایي چې په افغانستان کې له دوی ټول سیاسي، اجتماعي او مدني حقونه اخیستل شوي او د ټولنې دغه مهمه برخه په مطلقه توګه له پامه غورځول شوې ده. پاتې حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه خپور شوی، راغلی چې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي زیاته شوې ده. دغه ګډ راپور چې په 3 ولایتونو کې د 1000 ښځو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی، پکې راغلی چې په افغانستان کې 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې نلری او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ دي چې پر نارینه وو او ټولنې باندې تکا وکړي. مرکه شوی 40% ښځو ویلي چې په یوازې سر له کوره بهر د تللو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي. په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه وکړي. مرکه شوی ښځو اندېښنه ښودلې چې پر سړیو اتکا به د دې لامل شي چې په بیلابیلو برخو کې د پرېکړو نیولو پر مهال د هغوی د نظر په پام کې نه نیول عادي شي. د یونما او IOM دا ګډ راپور ښیي چې د 80% ښځو مالی وضعیت لا پسې خراب شوی او په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې موجوده محدودیتونو ته په پام د کار او کسب فرصتونه هم د پام وړ کم شوي دي. راپور وړاندې د 45% میرمنو له قوله کاږي چې باید د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په ټوله کې راپور په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، خو د ستونزو د حل لپاره یې د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار کړی. یو شمېر افغان میرمنې او مدني فعالانې بیا وایي په کراتو یې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی، خو جدي پام ورته نه کیږي. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هم اسلامی حق ترین اخیستل شوی، هم بشری حق ترین اخیستل شوی ده. او متاسفانه د ښځو موجودیت په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د بشري حقوقو مشر موهب طیب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ټول هغه موارد چې د خوځو پر وړاندې په افغانستان کې ناوړه اغیز کړی دی وکړه راپور په بڼه ترتیب وړاندې کړي. د استازولۍ دغه شان په خپل ایکس پاڼه کې له ټولو افغان ښځو د بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنو په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې بلې فعالې فوځي وحدت بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان ښځې له ټولو سیاسي، اجتماعي او مدني حقوقو څخه محروم اوسي، نو د دوی نظر به څه ګټه ولري چې یوناما په دې اړه بیا اعلامیه خپره کړي او ووایي چې د افغانستان ښځې نظر نه اخیستل کیږي په مهمو مسایلو کې. زه فکر کوم یوناما فقط کله کله د یو اعلامیه په خپرولو سره ښیي چې موږ هم د غلطي یو او موږ وینو، موږ څارو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلنۍ ته په نږدې کېدو پر دغې ډلې د ښځو د حقونو د نه پاملرنې له کبله نیوکې او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د یوناما او آی یو ایم په تازه ګډ خپور شوي راپور کې راغلي چې یوازې 4% افغان میرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ښځینه فعالانو بیا وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کړې چې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې او پوښتنې بابېزه ګڼلې دي.
په همدې موضوع مو د ښځو د چارو فعالې ډیوې پتنګ سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دغه راپور له مخې د ښځو وضعیت په افغانستان کې څومره ننګونکی دی.
که دا چېرته د معلوماتو په حساب باندې وي، زه فکر کومه چې دغه ستونزه که نن ورځ په دې راپور کې راخیستل شوې ده، دا کالونه کېږي چې دغه ستونزې متاسفانه زموږ تاسو مېرمنې په افغانستان کې لري. که څه هم مخکې وختونو کې مخکې د هغې نه چې دا فعلي واکمنۍ راشي وکړه، مېرمنو ځینې خپل کارونه یې کولی شوای چې په خپله یې مخته بوزي، خو په هغې وخت کې هم هغه څومره زمینه چې ضروري وه چې باید ورته برابره شي مېرمنو ته نه به ورته برابره شوې. دا چې نن ورځ دا راپور کې راغلی دي، دا یو نوې خبره نه ده او دا یو څه دي چې موږ تاسو افغانان ورباندې پوهیږو، د خاطر باندې چې په افغانستان کې د شرایط هم دا رقم را برابر کړی دي.
یوناما په راپور کې مرکه شوي څلور شپېته فیصده ښځو ویلي چې یوازې له کوره د وتلو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي او په ډېری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه ورته نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه ورته وکړي. ستاسو په نظر که ښځې د ځان استازیتوب ونه کړی شي او د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر نارینه وې تکا وکړي، دا به د دوی په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه کړي؟
ډېر زیات. ګوره، دغه راپور کې چې دوی 80% ښایي، زه فکر کوم دېنم کېدای شي چې زیاتره وي. دا بېله شکه چې مېرمنې نا امیده کوي. څه وخت چې مېرمنه غواړي چې خپل کار مخته بوزي یا نه غواړي چې په چا باندې هلته یا په کورنۍ کې په چا باندې هغه ټول خپلې ستونزې په هغې باندې ور واچوي، یا هغه خپله غواړي چې یو مستحقه یا مستقله مېرمنه واوسېږي چې خپل کارونه په خپله مخته بوزي، دغه میرمنو ته ډېره زیاته عصابي تکلیفونه هم ورته پېښوي. د دې د څنګ سره څه وخت چې یوه میرمنه غواړي چې یو کار وشي او په یو بل چا باندې مجبور دی چې په نرینه باندې اتکام ولري او وایي چې دغه کارونه زما مخته بوزي، د خاطر په خپله یې نشي کولی، هغه زمینه هم د رقم ورته برابره شوې ده چې میرمنه په خپله نشي کولی چې هغه خپل کار مخته بوزي. نو دا بېله شکه چې په کور کې ستونزې سره به میرمنې زیاتره مخامخ کې، یا د دې د څنګ سره ښځې ورځ تر بلې په دا رقم
ضعیف ځان احساس کوي. د دې راپور په لیدو سره تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پروسه به لا څومره وځنډیږي؟
زه فکر کوم چې دلته اسان په رسمیت پېژندنې پاکړه باندې دغه رقم راپورونه هېڅ اغېز ډېرې زیاتې نه په لري، د خاطره باندې چې که چېرته سبا ته نړیواله ټولنه وغواړي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، دا ټول خبرې به نادیده ونیول شي. دلته ټوله خبره د سیاسي وضعیت د هغې هېوادونو پاکړه باندې ده چې په افغانستان کې غواړي چې خپلې ملي ګټې پکې خوندي وساتي. نو بېله شکه چې دوی به ځینې وخت غیر مستقیم استفاده کوي د هغه په ټکو باندې، څه وخت چې په رسمیت پېژندنې پکړه باندې خبرې کېږي، خو اغېز از فکر کوم چې لیدو خاطر زیاتره وخت نه لري، چې موږ تاسو ولیدل چې نړیواله ټولنه زیاتره وخت ډېرې غټې خبرې اصلا نادیده نیسي. همدغه ستونزې پکړه باندې فکر کوم چې مخکې له دې نه چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په دوحه کې کینی ښځو به غږ ورته کول او چیغې به وهلې او نارې به وهلې چې ګوره زموږ حق حقوق به تلف کېږي که چېرته تاسو زموږ خبرو ته غوږونه نیسي. خو نړیواله ټولنې نه راپورونه ته په هغې وخت کې توجه ورکړله، نه میرمنو غږ ته توجه ورکړله. هغه څه شی چې دوی خپله پلان درلودله، نو دوی هغه باندې ابتکا وکړله.
د ښځو د چارو فعاله ډیوه پتنګ وه چې د یونما په وروستي راپور سره وغږېدله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د حکومت ځینې برحاله او پخوانی کارکوونکي دا کوي چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی په دې اړوند له ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم پر دې موضوع نیوکه کړې او ویلې دي باید وړ کسان وګمارل شي، نه دا چې وړ کسان لری کړل شي او خپله یې ځایناستی شي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکوونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخوانی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکوونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکوونکی بولي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمیر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکوونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي.
په گذشته 3 سال
د 3 کلونو په تیریدو سره او د نوي فرمان لمخي چې د ټولو خزینه کارکونکو معاش 15000 افغانۍ ده، موږ زنګ واه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو کنه. موږ ته ویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې لدان دغه خښوي یاست او تاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناسته یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
د یاد دولتي ادارې یو بل کارکوونکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکوونکي لری کړي او پر ځای یې خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یو پخوانی امنیتي کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومتدارۍ کې کاري تجربه تقریبا 15 کاله 15 کاله کاري تجربه درلودله، ډېری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زخم ومه چې ما خپله په دې ارګانو کې وظیفه درلودله او د دې د راتګ سره مې خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډ وډ شوله. د په ځای باندې داسې کسان راغلل چې حداقل د نوې ټکنالوژۍ یا د 2021 یا د 2023 پیړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلدتیانه درلودله.
له دې ګوښه کېدلو سربېره په تېر حکومت کې یو شمېر پوځي او امنیتي منصوبین د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي چې ډېری یې ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبې په ورځ ملي کار کنفرانس کې خپله وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
دوی په کوتاه مشکلات په شهر کې دا امتاسې او زرتیا ده، ځکه چې جناب علي قدر امیر مصر حفظه الله بل عمومی آپ اعلان کرا افغانان ډېر وځورېدل موږ یې باید نور په جنګو ونړوي موږ ډېر بچ کړو غرض دغه دی دوی مې د خونردۍ نه د جنګونه راوګرځول د کار دپاره هم باید د تحمل مختصره وکړي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي، نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکوونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکي ته اشاره وکړي، وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوي دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندې کړي، او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 5000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی، چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ټول افغانستان کې څلور ساعت اوریدلای شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف افغانستان ته په اشاره وایي چې د دې ګاونډي هیواد له خاورې په استفادې د پاکستان پر ضد تحریک طالبان پاکستان حمله د منلو وړ نه دي. ښاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل. د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د روانې جولای په 14 د خیبر پختونخوا په بنو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پوز په یو مرکز ډلهیز حمله وکړه چې لامل یې 8 پاکستانی پوځیان ووژل سو. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی حملې چې د پوینا د ګاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. خاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دي. شریف وویل پاکستان په تیرو 30 کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي د پوینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي.
خو اوس چې موږ ته په بدل کې څه راکول کېږي، هغه ټي ټي پی ده او له هغه ځایه بېګنا پاکستانی وګړي په نښه کوي، نامنی جوړوي او اقتصاد تباه کوي. خو دا هر څه د نه منلو وړ دي. پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هر ډول حالاتو ته تیار دی، خو موږ غواړو چې دا هر څه د خبرو له لارې حل شي.
مګر هم چاته هم چې معاملہ باتچیت سے طے ہو جائے.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې حملې زیاتې شوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 240 ترهګریزي پیښې او عملیات شوي، چې لامل یې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي چې 386 ملکیان دي. د تحریک طالبان پاکستان تازه برید چې د رواني جولای په 15 د خیبر پختونخوا د بنو په یو پوځي مرکز وشو، په کې د 8 پوځیانو د وژلو پخلی شوی. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګلبادر ډلې منلې، هغه چې د پاکستان د پوځ د عالم مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځای خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه ډول تورونه رد کړي او د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د شهباز شریف د روسي او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولی په دې هیواد کې د هر ډول نامنی ریښه په افغانستان پورې تړي. د سیاسي او امنیتي چارو پو اسحاق اتمر:
پاکستان نن دا غواړي چې دغه تهمتونه په افغانانو باندې ولګوي او د دې په وسیله باندې دوی ځان ته د مداخلې مجاوز ورکړي. که تاسو خپله پاکستان کې وګورئ، تر اوسه پورې لکه چې ویل کېږي 35,000 مدرسې په پاکستان کې فعال دي، او دغه مدرسې ټول افراطیت خوري.
پاکستان تل تور پوری کوي چې د هیواد په ضد وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. خو طالبانو دا ادعا په وار وار رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته او د هیواد خاوره به د هیچا پر ضد استعمال نشي. دو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یوه ناسته کې ټي ټي پي وسلواله ډله د پاکستان لپاره سره کرښه بللې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونه د پاکستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم اندېښمن کړي. هغه هیله ښودلې وه چې د طالبانو حکومت به د دغه ډلې پر خلاف اقدامات ترسره کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو ژوبڼ جوړ کړی دی. نو موري په دې ژوبڼ کې لسګونه ډول مرغان لري چې هر ورځ یې لیدو ته ګڼ شمیر کسان ورځي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي دا کار د مرغانو په پیژندنه کې مرسته کوي او دا چې د خلکو پوهاوی لوړیږي نو د غیر قانوني ښکار له مخنیوي سره هم مرسته کوي. دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان ولایت کې داسې یو ژوبڼ جوړیږي. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په مینځ کې د لسګونه ډولو مرغانو دا ژوبڼ پنځه څلوېښت کلن سیف الله جوړ کړی دی. سیف الله وایي دغه ژوبڼ یې شاوخوا اته کاله وړاندې پر پنځه جریبه مځکه باندې د درې میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ کړي. شاوخوا یو سلو پنځوس ډوله مرغان پکښې شته. نو موري وای اکثر دغه مرغان یې له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دغه خو چې موږ سره اوس کومک وکړي، حکومت کومک وکړي، بیا موږ چې لا اوس مقصد دغونه حیوانان دغونه نور کولای شو. خو اوس اکثر زه د دې سره وړیان سم نه دي چې ځای هم زه له دغه دی دونه اوس مام نه رسېږي.
نوموړی وایي د جې ژوبڼ لیدو ته د اوروزګان د اوسیدونکو تر څنګ د ګاونډیو ولایتونو هم ګڼ شمېر خلک راځي. د اوروزګان اوسیدونکي د ښاغلي سیف الله د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید د دغسې کسانو ملاتړ وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نوموړی د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې جې ژوبڼ ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلی. دی وایي مرغان او وحشي ژوي یې خوښېږي نو ځکه له لرې ځای څخه ورته راغلی.
نوم یې حبیب الله دی. دلته د مرغانو د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر مې خوښ دی دغه شان د زمریانو کوترې و اوشترمرغو دا نور حیوانات چې دي زما ډېر خوښېږي، خاص د دوی د سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې جې ژوبڼ ته راغلی دی. وایي د جې ژوبڼ په جوړېدو سره زیات خوشحاله یم او زیات وخت د خپلې کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره جې ژوبڼ ته راځم.
موږ د خپل سچېري لپاره راځو. بس یو وخت راځو ډېره کمونه مرغان شته، ډېر میلیان ورته راځي، د لرې لرې زوی سره ځي. دغه ولایت پرېږده د کندهار څه بل ورځ کندهار خلک راغلي وو، د خارج د امریکا خلک راغلي وو، هغه د لې راوسته پلنداري وو پی وګرځېده.
بلخوا د اوروزګان ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول ژوبڼ جوړول دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمایندګي کوي. فرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وویل
مثلا ګرد ورځ د خپل لاغه خواري او دمځکی کار کې خو هغه په پیسو سره تر څنګ بیرته د میلې ځایونه جوړي. نه یوازې دا چې د سکون تر لاسه کوي، مثلا د دلته آرام فکر لري. هغه څوک چې تر ازي د میلې په حساب مثلا تاسو تر غلی اس نور ملمانه راغلي دي، هغه د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی.
لا دی ټول سره سره د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیف الله د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دوی به تر خپل وسه پورې ورسره همکاري وکړي. په اوروزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي.